پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا قربتمه د اکتوبر میاشتې 13مه. د خبرونه په خبرونو پیلو، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هاید وایي چې افغانستان ته تللې چې په راروان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړی شوي او وخت ناوخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز سرپرست وایي چې د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. ان املا سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د دینی مدرسو او اوسنۍ نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل لوري ته پرون د ای ڈی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د ترکیې دغه بنسټ د افغانستان په 5 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د روانه مسابقه د سیشن به پوره د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلاديش وتوانېد زمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې پچ یا ټاس هالند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. بله مسابقه نن وخت د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جملوبي د اکتوبر میاشتې پر 14مه پیل شوی چې پیلوبه به د نومبر پر 14مه وي. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د تاړتیا د چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ شل لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جیشل د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زلینسکی په یو ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لوی پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یو شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیا دې د جیشل له ډلې هم وایستل شي. ولودیمیر زلینسکی زیاته کړې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلاديش کې د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مودې پورې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 کېدونکي دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل اوسیدونکي د غلا او زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان د غلو لخوا وژل شوي هم دي. دا هم اوري چې د نورستان و عامه ولسوالۍ کې د زرګونو کالو لرغونی بڼ چې اوس هم میوي او د باغ قومي تړاو پس ساتل کیږي د خلکو لخوا په درنه سترګه ورته کتل کیږي. د جنوبي کوریا په پلازمینه کې د هالووین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې تر 150 زیات کسان مړ شوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی شکست سکوت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم پروګرام ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د سر مطلب ته، د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې غلاوي زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون په دې ساحه کې هم یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کېږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له یو جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد ملا امام هم حضور درلود، یعنې د هغه په حضور کې دغه حادثه سوې وه. هغه نه پوښتنه وکړله، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه چوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم زه مسله منځ کې راغلې وه او عملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوي دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډېر زیات وارونه مو کړل، ډېر زیات یې ووهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و، نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ و، بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده، هغه اپارتمانونه چې غټ کورونه وي، غټ حویلۍ وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه رځي چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغه شانتې یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تېر جمهوري حکومت مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه، چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د غلاو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي، چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان وژل سوي هم دي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسال را سره په مستقیم تماس کې دی. ویسال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ستاسو نظر څه دی چې د غلاو واقعیت ولې بیا په کابل کې زیات سوي؟
مننه. سلامونه احترامات تاسو ته سالی صاحب او تاسو له درسته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. بله، دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د یو نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 45 لکه پورې مامورین او نور داسې اشخاص چې یو مدرک درلوده او عواید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلق طبیعي دې ته اړباس وي تر څو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بېثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه او ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلي په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي. نو هماغه ده چې بدبختانه نن موږ له نړۍ سره داسې پراخې په معنا باندې نو اقتصادی اړیکې لرو، نو تجارتی اړیکې لرو، نو ډیپلوماټیک اړیکې لرو. نو وجه همدا کېدلی سي چې د نظام پر کچه باندې تحولات او د کاري فرصتونو نشتون او د ملتونو او د یاد خاصو هغو اشخاصو چې مخکې کاري فرصتونه درلودل د هغو نشتون دې ته خلک اړ ویستلی دي چې یا سوال وکړي، ګدایي وکړي، مجبور سي غلا وکړي، یا د خپل جسم اندامونه خاص.
بلې وصال صاحب، دا کسان
مجبور دي چې غلا وکړي.
بلې وصال صاحب، دغه کسان واقعا وسلول غلي دي کبل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشي پیل کړه او زیاتې وسلې ټولې کړې.
ګوره، د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سي وسلوال غلم په لاره چول کیږي چې دا یو سناریو کېدل شي. ممکن دا هغه وسلوال غلوي چې دی یو میکانیزم سناریو للارې دلته دی یو پروژې په هیڅ باندې استفاده شوی تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له درسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي تر څو دلته یو بغاوت راپور د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انځور وړاندې کې نړۍ او یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته، د خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولت ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه، دغه جامعه، دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره، له وسلوالې ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات لپاره، د پایښت لپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډېر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډېر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې. باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپېژندل سي. یو څوک له مجبوریت اغلا کوي، خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې ویسل سه. بل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګاره کېږي یا لاسې تنګېږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
ګوره سالی صاحب، وروستي راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کېږي چې د اوکراین روسیې جګړې ته ځینې پخواني امنیتي کسان استخدام شوي دي. یو څوک چې یو ښکاره جګړې دپاره چې هلته د سل فیصد د ژوند ګواښ موجود وي، چې له ده څخه د ژوند واخیستل سي ودې وژل سي، هغه ته زړه ښه کوي. یا یو بلې استخباراتي ډلې ته، یا بلې وسلوالې ډلې ته یا مقاومت دپاره زړه ښه کوي، نو آیا دای به غلا ته مجبور نه کړی سي؟ حتما مجبوریږي غلا کولو دپاره. دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د ده اولاد، د ده کورنۍ، د ده فامیل له لوږې څخه ناراحته کېږي، حتی ژوند یې ګواښل کېږي، نو مجبور ده چې غلا وکړي، وسلوالې ډلې سره لاس یو کړي. ګورې، موږ مخکې هم دا ویلې،
بله،
ما په خپله خبره کې زیاته کړه، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع همدغه اقتصادي ننګونې دي چې همدا په لاس ورکوي تر څو ډېر ژر په ټولنه کې فاجعه رامنځته کړي د همدغې له لارې څخه. او ممکن زه دغه ګواښ په دې ټولنه کې جدي وینم. دغه اقتصادي فقر چې تر اوسه پورې راتلونکي ته موږ ډېر ځورېدونکي یو، د دې په خاطر چې یو څو ژمی راتلونکی ده چې له دې څخه به هم افغانان ډېر ناراحته کېږي.
ډېره مننه لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسال و چې کابل کې د غلاو د پیښو د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان و ما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندربن کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتيږي. د ناغماتي لیلان روسته نر او خزي د میلې په بڼه باغ ته زی او میوه راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي، له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښي په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سکل هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه. چې د ناغماتی پر مهال تری شپارس غویان او شل پسان خستل شوی وو. ځایی اوسیدونکي به یې د ناغې سرغړوونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاری اسماعیل
تقریباً پخواب خلو کو تقریباً منون منون انگور او انار او مرخانی او غوزان با کورون و تورل تکال انگور او انار پول کلونه شو تقریباً سفر تا اخکتا شده پخواب خوبا تقریباً خلو کو دا غوزان حاصل نبا هم کو اخفل کو رنه بچه اللوال چه پا پایسه سر خلو کو بانده با سلمن پندوزمن سیتمن با خرسوال تکال
د واما بل اوسیدونکې انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالي مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سږکال د ګل په موسم کې ډېر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دې باعث و چې مرخڼۍ او د انګورو حاصلات سږکال باقي کم و، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم و. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډېر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم و، وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې له 150 زیات کسان مړ شوي. تفصیل له اسدالله الدین.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه 150 تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عینی شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د 104 ټپي شوو کسانو له ډلې د 24 هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا 100,000 کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی و جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان یې په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
له خبرونو ور اخوا
دولس بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي له نامعلوم وضعیت سره مخ دي او په دې هیواد کې د دایمي اقامت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. لیکنه د یو افغان په کیسه پیلېږي. ورځپاڼې لیکي، کله چې اسرار له 400 نور افغانانو سره له کابل څخه امریکا ته په الوتکه کې سپور شو، د ملي امنیت دی افسر ویلي یو څه چې احساس کړل چې د اوږدې مودې لپاره یې نه درلودله او هغه د خوندیتوب احساس دی. خو د افغانستان د پخوانی ډګروال چې شمالي کارولینا ته رسیدو مخکې دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې تیرې کړې دي، د خوندیتوب د احساس ځای اوس زړه نازړه حالت او ناڅرګندتیا نیولې ده. اسرار او کورنۍ د هغو شاوخوا 80,000 افغانانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول، خو ډېر یې نه پوهېږي چې د اقامت اجازه به ورکړل شي او کنه. په لیکنه کې لیکل شوی چې هغه افغانان چې د کور او کار د موندلو هڅې پیل کړي دي هم په یو ډول بې باوره حالت کې دي، ځکه د ویزې یا ګرین کارت ترلاسه کولو لارې چارې روښانه نه دي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له کانګرس غوښتي چې ټولو هغو افغانانو ته د امریکا کې د اقامت شرایط برابر کړي چې د دې هیواد څخه د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ایستل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د داسې یو قانون د تصویب په اړه چې په کانګرس کې د لا څېړنې په خاطر کار ځنډې ته لري. د ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د مدافع وکیلانو یوه ډله د کاناډا له دولت غواړي چې په کاناډا کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملاتړ د غوښتنو لپاره محدودیتونه لرې کړي یا د لږ تر لږه د رد شویو غوښتنو شمېر ودروي. په لیکنه کې وړاندې لیکل شوی د کاناډا دولت تیره میاشت یو نوی پروګرام وړاندې کړ چې کاناډایي افرادو او سازمانونو ته اجازه ورکوي څو د هغو 3,000 افغانانو کډوالو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ او یا بل کوم بهرني هیواد د کډوالو په توګه نه دی پیژندلی. په هغه لیک کې چې تیره اونۍ د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ته استول شوی یو رضاکار چې د نارتن لایرس په نوم یو دولتي سازمان لري او له افغان کډوالو سره مرسته کوي ویلي، د افغان کډوالو لپاره نوی پروګرام د هغو اسانتیاو په مقایسه چې د اوکراینیانو لپاره برابر شوی ډیر نامتناسب دی. د اکتوبر په 22مه نیټه په دې استول شوی لیک کې هډر فاینلی د کاناډا د کډوالو د چارو له وزیر غوښتي چې پر هغه پروګرام چې د افغان کډوالو لپاره ډیزاین شوی له سره غور وکړي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی د راپورونو پر اساس زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. دا هم تفصیلي راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورټ کې یاد شي. دا غو د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي، ځان پټوم، ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل،
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسباز حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي، له ځان سره د بیایي او وژنې ده.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلی محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي، د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبر زیاته کړه، په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو:
اصلی موضوع داده چه افغانستان یو اسلامی هیواد دی چه دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه منی او اسلامی هم جدن ردوی. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دی او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری یې په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه، جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بالاخره کیو یعنی کویر او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا همجنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې د ناوړه چلند، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلند سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون له مخې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخی اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هاید وایي چې افغانستان ته تللې چې په راروان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړی سوي او وخت ناوخت د دوی لاریونونه د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د روانه مسابقه د سیشن به پوره د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانېد زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې پچ یا ټاس هالند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. بله مسابقه نن وخت د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پیلوبه به د نومبر پر 14 وي. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي دې ته اړتیا ده چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ 40 اقتصاد لرونکي هیوادونه یا G20 د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زلینسکی په یو ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لوی پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یو شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیه دي د G20 له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زلینسکی زیاته کړې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلاديش کې د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلوم مدې پورې ځنډوي، ځکه نڅې کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي.
بس دی شکست سکوت
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. د تریسټیشن به پورز افغانستان کې د طالبانو لخوا لشبګم ټولګیو پورته د جنونو پر مخ د خنځیو د تړل پاتې کېدو 400 ورځې پوره شوې. په دې باندې یو کال موده کې افغان جنې لزده کړو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د انسان اساسي حق ترې نه محروم شوې. د زده کړو څخه د افغان جنو دغه محرومیت په کور دننه او بهر خبرګونونه راوپارول. نړیوالو د طالب حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط د نجونو زده کړه یاده کړه او په ځلونو یې د طالب حکومت له چارواکو وغوښتل چې د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانیزي. په کور دننه هم عام افغانانو له طالب چارواکو دغه غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پرانیزي، خو ولې د دومره غوښتنو سره سره طالبانو او لوړپوړو چارواکو یې دغه غوښتنه ونه منله. که څه هم ځینې طالب چارواکي په ځینو ناستو کې په دې کار نیوکه کوي، خو دوی عملا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ښوونځي پرانیزي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لږ شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې وکړه. د دغه طرح د جوړېدو خبره مخکې هم طالب چرواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث کړنی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو کې او په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو سره ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان د نن او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دی چې لشبګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دی. د اسمبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې لشبګم ټولګیو پورته نجونو دوه ونۍ ښوونځیو ته لواړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګون سره مخ شو. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد هغه مهال په یوې ناسته کې ویلي وو دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وو. که څه هم طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د تړل کېدو ښکاره لامل نه دی په ګوته کړی، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې په اړه په زلونو بحث کړی دی. دغه شان ده هم ویل شوي دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې هم ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له وینا اخیستنه دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوې ده. د طالب حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگسیت میزان میاشت په 15 د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لشبګون ټولګي پورته د نجونو د زده کړې موضوع ته اشاره ویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه ویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی. نوموړي زیاته کړه باید ژر تر ژره د تعلیم زمینه برابره شي او ژر تر ژره باید په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو دروازې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. خو په همدې ناسته کې بیا د طالب حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي ویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی. حنفي ویلي وو هر چیرې چې لاړ شو د تعلیم خبره کېږي، تعلیم خو مباح عمل دی او دا یوه علمي خبره ده. لویانو دنیاوي تعلیم دا مباح دی او که د امیر او مباح ترمنځ تعارض رامنځته شي بیا به د امیر حکم واجب وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالب حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بللی دی. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې دا د څه باندې 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. دا چې دغه د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل به څومره جبرانیدونکي وي، د زده کوونکو په روحي څومره تاثیر کړی دی، د خبرونې د ملمنو سره به بحث وکړو. زموږ په نننۍ خبرونه کې ښاغلی قمر نیازی د ښوونځي استاد او د معرفت برخې فعاله، همدارنګه وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله او معصومه اصیل برا سره وی چې د هم د مکتب استاد ده، دوی برا سره په دې موضوع خبري وکړي. اوس په خبرونه کې میرمن نیازی وصل ده، له دوی سره به خبرونه پیل کړو. میرمن نیازی تاسو ته په پیل کې خره غلاست وایم، ستړي مشي. تاسو ته دا وایي چې دغه دلایل چې طالبانو په دې څه باندې یو کال کې د ښوونځیو د تړل کېدلو په وړاندې کړي دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه دلایل د قبول وړ دي؟ تاسو ته دغه دلایل قناعت درکولی شي چې دا ښوونځي همداسې تړلي پاتې شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو ته، ستاسو کارمندانو ته او ستاسو د رادیو لارې څخه د افغانستان ټول باغیرت ولس ته نیکې هیلې وړاندې کوم، او بالخصوص هغه خوندو ته چې د تعلیم څخه محروم پاتې دي او دروازې د مکاتب د هغوی پر مخ تړل شوي دي، چې د افسوس ځای ده چې څه له پاسه 400 ورځې سولې او بیا هم دوی په تمه دي. او دغه بانجویانی چې طالب چارواکی د اوست افغان مرمنو د حقونو لپاره د هغه په سهاره خپل د اقتدار دوره مختوري او نور هم ستونزمن کیږي ورځ تر بل حالت جنوکې ته، دا واقعا زه متاسف یم او د افسوس وړ خبره ده.
میرمن نیازی، دغه دلایل چې اوس طالبان وایي دا د قبول وړ نه دي لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، څومره زیان رسوي نجونو ته؟
د قبول ور خو اصلا نه دی په هیڅ کتاب کې په هیڅ اصول کې په هیڅ د بشر په حقونو کې د قبول ور نه دی او دقیقا زیانونه یې بیخي ډیر دي. کله چې د ټولنې نیمایي برخه فلج سي، کله چې د ټولنې د یو انسان یو لاس نه وي نو څنګه بل لاس به فعالیت وکړي؟ آیا هغه لاس د دې لاس کارونه کولای شي؟ نشي کولای، خو کوي وکړي هم په ډیرو ستونزو په ډیرو مشکلاتو باندې. موږ هم دغسې خپل یو لاس فلج کړی ده، موږ خپل د ټولنې نیمایي برخه فلج کړی ده. دا ډیر زیانونه لري، دا خوندې محرومې پاتې سوي دي د خپل د کونو څخه، دا یو برخه ده. او دا چې دا هیواد د پرمختګ څخه شاته پات کیږي، دا بل خبره ده چې په کل کې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې دومره شاته پاتې ده، او دغه نه جبرانونکی حالت چې همدا اوس په افغانستان کې دا حالت روان ده چې نجونې خپل د تعلیم څخه بې برخې دي، نو دا به هیڅکله مونږ جبران نه کړو. دا به فکر نه کوم چې په لسو شلو کالو کې مونږ جبران کړو چې بیرته دغه دوره چې دوی دومره مایوسه سوي دي، دومره شاته پاتې سوي دي، دومره عقده ګیره سوي دي، او دومره هم هغه څه چې د دوی په زړونو کې و، په فکرونو کې و، په دماغونو کې و، څه چې د دوی په کتابونو کې و، هغه ټول ځینې یو ډول لکه یو ویرانه کې چې انسان ژوند وکړي، داسې یو حالت سره دوی مخ سوي دي. دا به دوی څنګه جبران کی؟ د دې جبران د پاره مونږ په دې پویږو چې دا سراسر نقصان لري، او سراسر دغه نقصان مونږ نسو برداشتولای، نه هم دغه نقصان مونږه برته ډکولای شو، چې دا به ډیر سخت وي مونږ د پاره چې دا نقصان مونږ برته ډکوو.
میرمن نیازی، تاسو د معرفت په برخه کې کار کړی دی، او دا به تاسو ته ډیره ښه واضح وي چې ښوونځي او ته نجونې په کم لباس کې ځي، کم نصاب چلته، تدریس ورباندې په دې تیرو شلو کلونو کې کېده. په دغې نصاب کې د نجونو په جامو کې په ښوونځیو کې اساسي ستونزه ستاسو په نظر څه ده چې اوس طالب غواړي چې په هغې کې بدلون رامنځته کړي؟ او که چېرته وغواړي دوی یو بدلون رامنځته کړي، دغه تغیر به دلته څه وي چې د هغې نه وروسته دوی به ښوونځي پرانیزي؟
دغه ځای د افسوس خبره ده، د ټول افغانانو د پاره د نه منلو خبره ده چې دا اوس دومره افغانان په دغه خبره باندې او په دغه حالاتو باندې چې دوی ولې تصمیم نشي نیولی دومره په تشویش کې دي. همدغه موضوع ده، موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او مسلمان به اوسېږو. دا د افغانانو تاریخ گواه ده، شاهد ده. بیا موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کړی، موږ اسلامي ایجاب وو، هیڅ کوم مشکل نه درلود، کوم ستونزه نه درلودله. ما در ویشت کاله په معرف کې خدمت کړی، هلته په معرف کې هیڅ داسې په نصاب کې داسې هیڅ ستونزه نه وه. زه خپله ما د عقاید شریف استاد وم، ما درس ورکوه شاګردانو ته. موږ عقاید شریف درلود، تفسیر مو درلود، حدیث مو درلود، په مضامینو کې د کته سنفونو څخه د علوم دیني څخه به مورته شروع کړله، د قرآن کریم ساتونه مو درلودله په تقسیم اوقات کې. نو ستونزه په څه شی کې ده؟ خو دغه مشکلات څوک زوري چې دوی ولې داسې؟ بیا که داسې کوم مشکل وای، دوی به ډیر ژر تصمیم نیولی وای، ځکه مشکل نشته چې دوی تصمیم نسي نیولی. خبره دغلته ده چې کوم مشکل نشته، نه په نصاب کې مشکل شته، نه په حجاب کې مشکل شته، نه هم موږ په فرهنګ او موږ په شرعي اصولو کې چې زده کړې موږ حق ده مشکل شته، ځکه دوی تصمیم نسي نیولی. دوی په دې نه دي قادر شوي چې په دغومره وخت کې تصمیم ونیسي د انجنو په برخه کې.
میرمن نیازی، که داره تو وی چی زنی طالب چارواکی دی چی دوی غواړي د نجونو پر مخ خونسی پرانیزی؟ ما مخ کی هم یادونه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په څو ناستو کې دغه غوښتنه کړې ده چې ویلی دی چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. په رسنیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلاف ښودنه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د دروازو خلاصول داسې یو سیاسي موضوع شوې نه ده؟
سل په سله کې دا اوس سیاسي موضوع ته اوښتې ده، تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو دقیقا. ستانکزی صاحب په بارو بارو په کراتو باندې دا تاکید وکړله چې مشکل نشته او موږ تصمیم نیسو او دا نصاب کې به کوم تغییرات راوړو یا کوم څه شته چې اړتیا او هغه ته به تصمیم ونیسو او بالاخره په ایجاب کې به کوم تصمیم ونیسو. داسې یو مغلقې خبرې پیچیده خبرې کړې دي چې تر یو ایا پوری مونږ وایو هم چې سعیده دای مونږ د خوندو په ګټه د مونږ ورته په تمام وو ارکلای موم کوو د دې تصمیم څخه ده دوی. مګر متاسفانه مونږ وینو چې دا د دې خپل منځي مشکلات ده چې دوی خپل منځ کې لا جوړ نه دي، او بل دا چې دوی سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه خپل د پیژنګلوي په خاطر دا موضوع تر ډېره حده پورې شاته غورځولې ده، او دومره کله چې سره هم کې نړیوال ته په همدغه خاطر سرکوي او ټولنې ته برملا کوي تر څو چې خلک راوپارل سي او بالاخره د دوی غږ د خلکو غږ تر نړیواله پورې ورسیږي او دوی په دې باندې ویاړ او افتخار وکړي چې زه نو مونږ هم نړیوال ته یوه بنده وراچولې ده چې نړیوال زموږ تقاضاوې باید ومني. خو دغه سیاسي مسایلو کې دغه سیاسي جنجالونو کې ضربه ډیره نه یوازې خزی ویني بلکې افغانستان په کل کې ضربه ویني، افغانستان د پرمختګ په ډګر کې ضربه ویني. چې دا زه فکر کوم چې د دوی دغه خپلمنځي اختلافات هم په همدغه باندې ډیریږي او ډیر بشي انشاء الله، ځکه چې په دې کې هم داسې شخصیتونه سته چې دا احساس لري دا درک لري چې کله موږ د ټولنې نیمایي برخه فلجوو نو موږ د بدبختۍ سره مخ یو، او دا اوس چې د افغانستان هم دغومره ناخوالې دي دغورم بدبختی دی سبب ټول به علمی ده چې زمون خلک د علم نشاته پات دي.
مېرمن یزدی د مننن تاسو به بیا سره وګرځم، اوس په مېرمن هنری ته ورشم. تاسو ته خراغلاست هم ستړي مشه مېرمن هنری، تاسو کراته وای دغه د یو کال شو انجونی لزده کړو پات دي دوی په کورونه ناست دي، او په دې رسټیو کې موږ داسې راپورونه درلودل چې هغه انجونی چې په دولسم او یولسم سنفونو کې دي هغه اوس داسې کارونه ته مخه کړی چې لدین وړاندې نو کړی، لکه دوی اوس خیاطي ډیره کوي، غالۍ اوبدل کوي، یا داسې کارونه چې اصلا دوی لدین وړاندې نو کړی. دغه کارونه کول او د دې ترڅنګ که د زده کوونکو د روحیې په اړه راته ووایي چې دا به ورباندې مثبت تاثیر واچوي که نه، ځکه دا د یو کال ده چې دوی له کوره نه راوځي.
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو ګرانو کارکوونکو ته، تاسو ته او اغلې نیازۍ ته ګرانه میلمنه چې بله هم ده. نو زه فکر کوم چې دغه موضوع چې دا د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ خویندې چې د شپږم ټولګي څخه پورته دي په کورونو باندې ناستې دي، او یا هم داسې کارونو ته یې مخه کړې ده چې هغه لاسي صنایع دي یا خیاطي ده یا اوبدل یا هم بل دي، غواړي چې په دغه رقم باندې خپل رواني حالت ته تغییر ورکړي، او یا هم ځینې خویندې د دغه کارونو څخه هم راګرځول شوي دي او بیا پر کور باندې ناستې دي، که چیرې دوی ته یو خواستګاري او یا هم یو څوک یو وړاندیز د واده د یو بلې کورنۍ د خوا څخه ورته وستي نو کورنۍ یې ژر تصمیم نیسي چې د دوی په دغه اقدامو کې تر څو دوی نورې واده سي، ځکه چې دوی وایي چې مثلا نور دغه دوی د مکتب زمینه نه ده مساعده، د درس زمینه نه ده مساعده، نو د دوی په حق یو بل اقدام کوي، او یا هم د څوارلس کلنې او یا هم دیارلس کلنې نجونې بیا له وخته څخه واده کېږي چې دغه نورې ستونزې او مشکلات هم او رواني تکلیفونه حد ډېرو ته پیدا شوي دي. چې زه خپله په دې باندې خبره یم چې کله چې نوي مکتبونه شروس بوله نو مکتب ته د اووم ټولګي او دولسم ټولګي دولسم کوین جونیر راغلی وي چې دی بيخي جړل چې ویل چې باید زموږ مکتبونه شروستي وي دي کنه دي، او زموږ کورنۍ دا تسلیم نیولې دي چې ځینې نامزادانی کې ځینې یا په نور کارونه باندې وګماري چې دا د دې پر رواني حالت باندې ډیر
مېرمن هنري کدار ته وي. اغه جونې چې اوس تاسو یادونه وکړه چې دوی خوانځي او تنزي او کورنۍ ورباندې فشار راوړي چې دوی واده وکړي. که چیرته دوی واده وکړي او د ژوند یوه بله لار انتخاب کړي، دوی به د تل لپاره له زده کړو نه محروم شي؟
خبره دلته دا ده، خدا خو پارک لري چې مثلا که چیرې دوی د زده کړو څخه محروم شي او واده وکړي، نو خدا په دې معنا باندې ده چې دوی هلته د مسؤلیت خاوندان کیږي، دوی هلته د خسرګنۍ د اولاد خاوند نور مسؤلیتونه دوی ته ورغاړي کیږي. نو که چیرې یو داسې روشن فکر کورنۍ وي، هغه دوی به وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې روشن فکر نه وي او د دې په غم کې چې باید د کور کارونه مخته یوسي، نو هیڅکله نه کولای چې هغه ښځه خپل درس ته ادامه ورکړي. او بیا چې نن ورځ که دغه حالات دوام وکړي د 400 ورځو ډېر لا هم کلونه ونیسي، نو بیا خو هغه چې وایي حکومت ستاسو په حق کې کوم اقدام نه کوي، نو کورنۍ خو بیخي بې تفاوته پاتېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن معصومه اصیل هم سره په خبرونه کې وصل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي. تاسو په ښوونځي کې تدریس کوو، کدا راته وویل کله چې ښوونځي تړل شوي دي نجونې له زده کړو محرومې شوي دي، تاسو هم نشئ کولای چې ښوونځیو ته لاړ شئ درس ورکړئ. څومره دغه کار ستاسو په روحیه باندې منفي تاثیر کړی دی؟
طبعا نو دغه چې د نجونو په روحیه باندې منفي تاثیر لري، د ښوونکو په روحیه باندې هم منفي اغیز لري. تقریبا 400 نه زیاتې ورځې چې موږ ښوونځي ته صرف او صرف د حاضري د امضا کولو لپاره ځو، کله چې هلته د کوچنیانو زده کوونکو ته ګورو، طبعا زموږ زړونه خفه کېږي چې موږ ولې تدریس نه کوو، ولې شاګردان یو مکتب ته نه راځي. په همدې ترتیب که د دوی په مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي، نو دا به د زده کوونکو او د کورنیو په غړو باندې مثبته اغیزه ولري. دوی باید د دوی په مخ باید د ښوونځي دروازې خلاصې شي او له شپږم ټولګي پورته د بندیزونه چې د دوی په مکتبونو باندې لګېدلي دي دا باید له منځه پورته شي.
د مالي لحاظ باندې که راته ووایي چې له کومه چې ښوونځي تړل شوي دي، تاسو مخکې کولای شئ چې کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ وکړئ، هغوی سره مرسته وکړئ، اوس څومره په دې برخه کې توانیږئ؟
کله چې طالبان حاکمان شو په افغانستان باندې، د موږ له ماشوم نه تقریبا 1200 افغانۍ کمې کړلې. نو په دې د ژوند په هغه باندې موږ ډېر منفي تاثیر وکړ، ځکه چې نرخونه پورته دي. د موږ دا هغه پیسې د معاش مو کفایت نه کوي موږ د ژوند ضروریاتو لپاره.
ډېرې مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. میرمن یزی، که تاسو راته ووایئ اوس خو دا د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي او نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس په داسې ځینو کارونو باندې دوی مصروفې شوي دي چې هغه کولی شي یو څه د دوی فکر ورسره بدل شي. نور په کورنیو کې ستاسو په نظر داسې کوم کارونه شته ده چې مور او پلار د نجونو سره مرسته وکړي چې هغوی حداقل په کور کې فکر بدل وي، یو کار وکړي، یو کسب ورسره زده کړي، او تر څو چې ښوونځي پرانیستل کېږي دوی په روحي لحاظ باندې ضعیف نه شي؟
دقیقا لکه څرنګه چې زموږ خورکۍ هم دلته یادونه وکړه چې دوی په خیاطي او بعضي کارو باندې مصروف دي او فامیلان دا فشارونه راوړي چې دوی زر تر زره یو کس پیدا شي او د دوی ودونه وکړي، رخصتي کې چې یو نسل باید قرباني ورکړي. دا 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 معنا لري. مونږ قرباني ورکول ته نه یو، همیشه باید مونږ قرباني ورنکو. بس دا مونږ ډیره قرباني ورکړلې، نور نو د قرباني ورکول د پاره هیڅ مونږ نسو کولای چې مونږ بیا هم د قرباني پسسو، هیڅ امکان نه لري په هیڅ صورت کې. دلته مونږ د فامیلونو ملاتړ ډیر مهم ده، کورنۍ ډیر مهم دي. صحیح ده چې دولت بی توجه نو فامیلونه هم بی توجه کیږي، نه فامیلونه باید بی توجه نسی، فامیلونه کورنۍ باید خاصه پاملرنه وکي، خاصه توجه وکي، تر پخوا لا زیاته توجه وکي. د کتابونو مطالعه خپل پر اولادونه باندې شروع کی، هر ډول کتابونه ورته راوړي، ناولونه یې، تاریخي کتابونه یې،
هغه چې دوی کوم دغه لري کوم ویره لري د شاته پاتې کېدو هغه ویره ته نه وتښتي او سربیره د دې چې اقتصادي بحران ده کسب و کار هم ښه ده چې باید جنکې زده وي او مصروفه وي ورباندې ذهنا فزیکلي ورباندې مصروفه وي او یو څه لاسته راوړنه وي د مور پلار دپاره د فامیل دپاره ځکه چې حالات اقتصادي حالات د ټولو افغانانو خراب ده ماشونه کم دی او په وخت نه اجرا کیږي یو سلسله نور مشکلاتونه هم دي قیمتونه نرخونه ډیر قیمت سوي دي لوړ تللی دي په داسې وضعیت کې هغوی وکولی سي چې خپل د لورګانو څخه داسې هم استفاده وکړي په یو کسب و کار کې خو ډیر تر څنګه باید کوشش وکړي چې هغوی ته د مطالعې دپاره زمینه مساعد کړي شخصي کورسونه یا کورنۍ کورسونه ورته برابر کړي فرض مثال که د یو چا لور د دولسم صنف کې ده او آخري کال یې ده هغه ډیره مایوسه سوې ده هغه ډیره مایوسه ده چې باید هغه وسي باید خپل دغه ته واده رسي دې ته چې بېرته د مایوسه نه سي دا نجلۍ بېرته ډېر خفه نسی د دغه وضعیت څخه د دغه حالت څخه نو باید هلته فامیلونه دې ته یو شخصي کورس جوړ کړي چې دا جلی پی باندې مصروف اسی په دغه کورس باندې دا چې کله مصروف اس ولا نور ماشومان ته هم زده کړ ورکی خپل دغه هم نه یریږي خپل استعداد ته هم نور وده ورکی نور قوت ورکی
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه میرمن نیازی میرمن هنری تاسو ته براشو میرمن نیازی یادونه وکړه چې موږ نور نه غواړو شي د داسې نسل اوسو چې هغه قرباني ورکړي تاسو په نظر خپل عام افغانان او نړیواله ټولنه په ګډه باندې څه داسې کولای شي چې په طالب حکومت فشار واچوي تر څو د ښوونځیو دروازې پرانیزي
لکه څنګه چې نړۍ خور یاد چې مثلا موږ قرباني نه ورکوو موږ دغه څلور سوه ورځې بیا هم قرباني شوي یو او اوس هم د قربانۍ په ډګر کې روان یو زه ډېره خوشحاله یم چې دغه خبره چې نیازی خور وکړلې ار فامیل دغه عملي خو متاسفانه نه عملي کوي خبره دلته دا ده چې نړیواله ټولنه باید پر دوی باندې داسې فشارونه وارد کړي تر څو دوی وجه ته مجبور شي چې دغه ښوونځي نور د خلکو پر مخ باندې خلاص شي د نجونو پر مخ باندې خلاص او هر فامیل هم د جیت وان نه لري چې مثلا ولاش تخپل لور په یو شخصي سنتر کې شامل کی ځکه چې هغه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی او بل خبره دا ده چې دی چې دی مثلا دغه قرباني چې نن ورځ موږ ورکو خواره ورځ دغه د جریان لري او نړیوال هم دغه ویني کم کومکونه چې دی روزمره واره په دې ته راستي بشر دوستانه په نامه باندې او یا هم په بل نامه باندې ولې ترجه باندې کومشت نه راځي هر هفته ولې د دې ته د جالورو په سټیر استول کیږي او هغه دې ته د بشر دوستانه په نامه باندې راستول کیږي باید په دې کې باید یو فشار باندې وارد شي پر دې پر مشرانو پر هغه مشرانو باید فشار وارد شي چې دا موضوع غورځولې ده
ډیره زیاته مننه میرمن ماسومې تاسو ته براشو تاسو د یوې استاد په توګه باندې دا د نجونو سره یو ځای تاسو هم ښوونځي ته لتګ محرومې شوي یاستئ تاسو داسې کومې لارې خپلو شاګردانو ته ښودلې چې هغوی په کورونو کې او د هغوی د دې لپاره چې روحیه یې ضعیفه نه شي هغه کارونه وکړي تر څو هغوی حداقل تر دې چې د ښوونځي پرانیستل کیږي قوي پاتې شي
موږ خپل زکونکو ته همیشه مثبت رویه ورکړې ده او په کورونو کې باید منډې او پلرونه د میلمنې په د خبرو په تایید باید زه هم وایم چې کور کې باید دا زمینه مساعده شي چې نجونو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو مطالعه وکړي د ښوونځي کتابونه باید ولولي او په د کوره بهر کورسونه او ښوونیز مرکزونو ته ولېږل شي تر څو له رواني ناروغیو څخه مو د دې مخنیوي کړی دی او جون ته باید موږ او تاسو مثبت روحیه ورکړو کله چې د ما شاګردان ما ته زنګ وایي او مثلا راته وایي چې استاد کله شروع کیږي مکتب زه دوی نه هیله کوم نه دوی ته همیشه د راتلونکي لپاره امید ورکوم د راتلونکي لپاره دوی هڅوم دوی مطالعه ته تشویق کوم دوی د کور کارونه ته تشویق کوم نو ام دومره چې لوسمه پرې دی هیڅ نه ما هڅه هند د دې په حقونو کې نه دی درک کړی.
ډېره زیاته مننه کور موادان د تاسو هرې وی قدرمنی قمرنی ازي او ساده او د معرفت د برخې فعاله او رنګ هنري د ښځو د حقونو فعاله او د مکتب استاده معصومه اصیل څخه چې ما سره مو نن په بحث کې ګډون وکړو. کور موادان همدارنګه دغه موضوع موږ پر فیسبوک هم پوسټ کړی و چې دلته راته ځینو هیوادوالو پیغامونه پریښي دي. د خان په نوم یو هیوادوال پیغام پریښی دی، ویلی دی چې د یو نارینه روزل د یو فرد روزل دی او د یوې ښځینه روزل د یو مکمل فامیل روزل دی. د رسول خان صابر په نوم باندې یو بل هیوادوال پیغام پریښی دی چې د زرو قدر په زرګر وي، تعلیم هغه چا ته اهمیت لري چې هغه د تعلیم په ارزښت پوهیږي. همدارنګه د صدیق شنواری په نوم باندې یو هیوادوال پیغام پریښی دی، ویلی دی که چرته غواړی د یو هیواد وګړي بغیر له جنگ نه مړه شي نو د پوهنې رڼا ترې واخلي. د نجونو پر مخ ښوونځي تړل بغیر له جنګه د افغانانو وژل دي. تر بلې خپرونې خدای پامانه.